Radio.
شنبې د مرغومې شلمه د جنوري نهمه د ازادي راډیو د نن ورځې خپرونې پیل شوې او د خپرونې د ماښام تر اوبه جو په ټول افغانستان کې په منځنۍ سپه دولش پښنیو اورېدلی شي. زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم نیولی شي. روانه خپرونه د نیم ساعت په مخه ده چې زه احمد شیبری د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه مخ ته وړم. السلام علیکم. د افغان سولې د خبرو په اړه وړاندې د افغانستان د دولت او د طالبانو د ویان څرګندونې لرو. یوې پر اوربن ټینګار کوي او بلې وایي چې اعتماد باید پیاوړی شي. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل اورېدلی شي. تمه ده چې په پلازمینه دوحه کې نن د سولې خبرې شروع شي. د افغانستان او هند بهرنیو چارو وزیران پر افغان سولې شهیدلي او د امریکا ولسمشر وایي چې د جو بایدن د لوړې په مراسمو کې برخه نه اخلي. د خبرونو تفصیل. تمه ده چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا خبرې پیل شي. د افغانستان د دولت مرکزي پلاوی د سیشنبې په ورځ قطر ته لاړ او دې هیئت په وینا د طالبانو د سولې ټیم قطر ته نه و رسېدلی. د همدې لپاره دا خبرې نن شنبې ته وځنډېدې. د افغانستان پلاوی ټینګار کوي چې د خبرو د اجنډا په سر کې به یې اوربند وي. طالبان وایي چې دوی هم اوربند ته چمتو دي خو تر اوسه لا اوربند ته شرایط نه دي برابر شوي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل اورېدلی شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له خپل هندي سیال اس جی شانکر سره د افغان سولې د دویم دور خبرو د پیل پاړه خبري وکړي. دا خبره د دې وزارت په یو مطبوعاتي اعلامیه کې بیګاره خلیدا. د اعلامیه لمخې دواړو لوریو د افغان سولې لپاره د سیمې او نړیوالې ټولنې د ملاتړ په جلب ټینګار وکړ څو په مټې یو جامع اورمن ټینګ او په نتیجه کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د تلپاتې سولې هوکړه وشي. په بغلان کې د سړک غاړې ماین چاودنې دوه ملکان وشلي او په یو پولیس سربېره یې څلور ملکان ټپیان کړي دي. چاودنه جمعه ماښام د پلخمري ښار په یوه مستحمه سیمه کې د پولیسو پر رینجر موټر شوې ده. د بغلان د پولیسو ویاند احمد جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل
چهار نفر از افراد ملکی
څلور ملکان او یو پولیس ټپیان شوي دي. دوه ملکان شهیدان شوي. په دې چاودنه کې د پلخمري ښار دکاندارانو ته ډیر زیان اوښته. شل دکانونه ویجاړ شوي دي،
تخریب شوه.
په ټپیانو کې د بغلان د مدني ټولنو د شبکې رئیس محمد عثمان شیرزای هم شامل دی. چا یا کومې ډلې د دې په می چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د بغلان په څو سیمو کې وسلوال طالبان فعال دي او افغان چارواکي د ډېرو بریتونو مسؤلین بولي. ډونالډ ټرمپ د جو بایدن د لوړې په مراسمو کې برخه وانخلي. د امریکا د متحده ایالاتونو برحاله ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ ټویټ وکړ چې هغه به د جنوري په شلمه د متحده ایالاتونو د نوي ولسمشر په توګه د جو بایدن د لوړې په مراسمو کې ګډون ونه کړي. دا به څلورم ځل وي چې د متحده ایالاتونو په تاریخ کې تلونکی ولسمشر د خپل ځایناستي د لوړې په مراسمو کې ګډون نه کوي. ښاغلی ټرمپ په یو بل ټویټ کې د هغه خلکو دفاع کړې چې ده ته رایه ورکړې ده. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو ټویټ کې خبر ورکړ چې له منتخب ولسمشر جو بایدن او د بهرنیو چارو وزارت له راتلونکي نوماند انټونی بلینکن سره یې ولیدل. هغه د لیدنې هدف دا بللی دی چې د واک منظم انتقال آسان شي او دا یقیني شي چې په بهر کې د امریکایانو ګټې خوندي وي. ښاغلی پومپیو زیاته کړه چې لیدنه یې ډیره رغنده وه او د انتقال په بهیر کې به د امریکا په استازیتوب ګډ کار ته دوام ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د برحاله ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلویان چهار شنبه د کانګرس په ودانۍ ورننه وتل چې له پولیسو سره په اخو ډب کې څلور تنه ووژل شول. تازه د هغه پولیس تمرینې خبر هم تایید شوی چې په اخو ډب کې ټپي شوی و. او روسي خبر دا چې د بشري حقوقو دوه نړیوالو سازمانونو د روسي لخوا د بهرنیو جاسوسانو لسته د پنځو روسانو د ورزیاتولو په مسأله باندې اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو ادارې او د رسنیو د ازادۍ په برخه کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان استازي د روسي د کار خندلی او ویلي دي چې دا ګام د مطبوعاتو ازادي او دیموکراتیک ارزښتونه محدودوي. روسي شاوخوا لس ورځې مخکې اعلان وکړ چې د پنځو کسانو نمونه د بهرنیو جاسوسانو لسته ورزیات کړي دي. په دغو 15 کسانو کې درې خبريالان دي چې له آزادي اروپا رادیو آزادي رادیو سره کار کوي او دوه نور د بشري حقوقو فعالان دي. درې خبريالان چې د آزادي اروپا رادیو له روسي څنګه سره کار کوي لودمیلا ستاوتسکایا، سرګی مارکلوف او د آنلاین خبرونو ایډیټر دنیس کمالیاګین دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څانګې او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان استازي د جنوري په 8مه ویلي چې روسیه په دې عمل سره غواړي د بشري حقوقو ملاتړ او خبريالان هدف وګرځوي. دا سجرړو سارنۍ خبري مجله اوري. د خبرونه په دوام، د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی ټینګار کوي چې نن به د سولې په خبرو کې د دوی لومړی غوښتنه اوربند وي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې اوربند غواړو خو لا اوس نه.
هغه شرایط سره هم کېږي د وخت ماسته، ځکه دواړه جانبین باید اعتماد لوړې کچې ته ورسیږي.
د اوربند په اړه له جنرال دولت وزیری سره شخېدلی یم.
د افغانستان دولت، د افغانستان حکومت دوامدار چیغې وهي چې اوربند وکړي تر څو چې باور رامنځته شي چې موږ سوله وکړو.
د سولې په اړه د یوې مدني فعال نظر هم در سره شریکو.
غوښتنه مې دا ده چې سوله وشي، داسې نه چې دوی هلته دوهې ته ځي بېرته راځي، دوهې ته ځي بېرته ځي، داسې خو نه کېږي.
د دې خبرې مجلې په وروستیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې د پوهنتون له یو استاد سره د هغه پر کورنۍ ژوند شخېدلی.
کورنۍ ژوند یې ګډ ژوند نه هدف ده چې باید مور او پلار دواړه په کارو کې سهم ونیسي.
د افغانستان د دولت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو کاري ډلې نن د اجنډا پر سر خبرې پیلوي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د افغان دولت مذاکراتي ټیم په اوربند ټینګار کوي او د خبرو په جریان کې به یې مطرح کړي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل چې دوی هم اوربند غواړي خو دا مسله وخت نیسي. صفي الله سنکزی راپورټ لري.
د افغان جګړې د پایته رسولو په هدف د خبرو نوې پړاو پیلېږي. هغه خبرې چې وړاندوینه شوې لانجمنیا او لناندریو سره به مل وي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت مذاکراتي ډله به د طالبانو له مذاکراتي ټیم سره د اجنډا پر موضوعګانو بحث پیلوي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجیه انوري رسنیو ته پاستولې پیغام کې ویلي افغان ټیم پوره چمتووالی لري او په خبرو کې به د اوربند مسله مطرح کړي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د دغې مرحلې لپاره پوره چمتووالی لري. اوربند د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی چې د خلکو څخه ستاسو توپ کوي د افغانستان خلک غوښتنې د مذاکرې پر میز باندې مطرح کوي او په هغه باندې وړاندې دی.
افغان حکومت وایي چې مذاکراتي ټیم یې قطر ته در سفر مخکې د خلکو له بیلابیلو ډلو سره لیدلی او د هغوی د اساسي غوښتنې په توګه اوربند د خبرو لومړیتوب ګرځولی. د سولې د خبرو له اوسنۍ مرحلې خلک څه تمه لري؟ د خوست یو مدني فعال بختاجان بختیار وایي ټول وخت باید په اجنډاګانو ځای نه شي، بلکې د اوربند په څیر په اساسي مسله خبرې پیل شي.
هیله مو ورڅخه ده چې دغه اساسي موضوعاتو ته داخل شي. تر ټولو مهمه دا ده چې دلته کراري راشي، خلک د آرام سا واخلي. که اوربند ونه شي خلک نه هیلی دی او د مذاکرات فکر کوم ګټه به ونه لري.
اخو د پکتیا یو مدني فعال عائله ګردیزی هم وای اوربند او سولې ته باید لومړیتوب ورکړل شي.
غوښتنه مې ده چې سولې وشي، داسې نه چې دوی هلته دوهې ته ځي بیرته راځي، دوهې ته ځي بیرته ځي، داسې خو نه کیږي. په وژنه هیڅ مخته نه ځي، په قراره په آرامۍ سره خبرې دی حل کې پودې نه کیږي چې ټول توپک راوخلي، توپک په زور مخته لارسي.
که څه هم عام افغانانو په وار وار د اوربند ټینګښت غوښته، خو جګړې او بریدونه نه یوازې نه دي کم شوي، بلکې په وروستیو لږ تر لږه څلورو میاشتو کې هدفي وژنې او ډله ییز بریدونه زیات شوي. د کابل په پانتون برید او د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په شمول د ځینو خبریالانو او مدني فعالانو وژل هغه څه دي چې د ډیرو خلکو په میزان تاړولی. وسلوال طالبان بیا په دې باور دي چې د اوربند راتلو ته لا وخت شته. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
اوربند زموږ هم هدف ده، زموږ هم هیله ده، او موږ له هر څه نه زیات په جنګ کې تلفات یا هر څه نه زیات په جنګ کې مشکلات سره مخ کیږو په لومړی کار کې جنګیږو خو داسې هغه شرایط فراهم کیږي دې ته وخت ناسته ځکه دواړه جانبین باید اعتماد لوړې کچې ته ورسیږي
له وسلوالو طالبانو نه په افغان حکومت سربیره نړیوالې ټولنې په تېره بیا امریکا چې دې ډلې ورسره تړون هم کړی په وار وار غوښتل شوي چې خپل بریدونه پای ته ورسوي او سولې ته چانس ورکړي د سولې د خبرو د نوې مرحلې د پیل لپاره د افغان دولت پلاوی د جنوري په 15مه قطر ته ورسېد او چهارشنبه ماښام یې له طالبانو سره لومړنۍ ناسته وکړه دوی مخکینی دور خبرو کې چې شاوخوا درې میاشتې دوام وکړ د خبرو په کړنلاره له ډېرو لانجو او ناندریو وروسته موافقې ته ورسېدل او خپلې غوښتنې یو بل ته وسپارلې د افغان حکومت لخوا اوربند او د لاسته راوړنو خوندیتوب طالبانو ته د ورسپارل شویو غوښتنو لومړیتوبونه بلل شوي اخوه د وزره طالب بندیانو خلاصون د طالبانو د اجنډا یوه مهمه موضوع جوړوي
په راپور کې مو د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد په وینا واورېدل چې طالبان اوربند کوي خو تر اوربند مخکې یو اعتماد باید پیدا شي ازادي راډیو چې د طالبانو د خبرو د اجنډا په اړه کوم معلومات ترلاسه کړي دي د ډلې د خپلو خبرو په پیل کې د اوربند مسله نه ده شامل کړې اوربند د طالبانو د خبرو په پای کې راغلی او د افغان دولت د اجنډا په سر کې اوربند ځای شوی دی له جنرال دولت وزیري څخه به واورو چې پر اوربند ټینګار کوي
هیله دا ده چې دواړه لورې په اوربند باندې موافقه وکړي پریکړه وکړي تر څو چې اوربند ټینګ شي او سولې لپاره زمينه برابره شي
تیر میلادي کال په روسي درو میاشتو کې چې په دوحه کې د سولې خبرې روانې وي په هغه وخت کې جګړې په افغانستان کې ډېرې زیاتې تیز شوې دا ځل هم که چیرته په لومړیو کې دواړه لوري په اوربند موافقه ونه کړي تاسو څه اټکل کوئ چې جنگونه به بیا هم تیز شي
کاملا تاسو وګورئ که څوک د سولې سره علاقه لري مینه لري او غواړي چې په واقعیت سره په افغانستان کې سوله ټینګه شي باید اوربند وکړي نو دا وژل د څه لپاره دا ویجاړول د څه لپاره دا وینې تویول د څه لپاره کچېری د سولې تر رسیدل هدف زه خو وایم زموږ د افغانستان حکومت زه نه ویان دي ما او نه د چا پلوي کوم خو مقصد دا دی چې د افغانستان او دولت د افغانستان حکومت دوامدار چیغي وهي چې اوربند وکړي تر څو چې باور رامنځته شي چې موږ سوله وکړو نو معنا دا ده چې کچېری طالبان په دې ټینګار کوي چې جګړې ته دوام ورکوي او وژل او ویجاړول نه دروي معنا دا ده چې دا ټول مسؤلیت هغوی ته راجی کیږي نظم په اخیره باندې دی اوربند وکي چې سولې ته لار ورشي دواړو خو په منځ کې باور رامنځته شي تر څو چې اوربند رامنځته نشي جګړه روانه وي زه فکر کوم چې دا د سولې خبرې اصلي خبرې دي او هغه خوا چې په اوربند نه کوي معنا دا ده چې هغوی وخت هم ضایع کوي او اسي پانی کوي سولې ته رسیدل نه غواړي
له نظامی پلوه جنرال صاحب وزیری څه فکر کوي چې کله چې دواړه لوري په جګړه کې شکیل وي ولی اوربند ته تن نه ورکوي
ګوره دلته یو خبره ده دا دوی غلطه کړې ده دا دي دوه متخاصمې ډلې چې دي دا دواړه افغانان دي دوی په دې فکر دي چې کچېری موږ په دې جګړې په ډګر کې موافق شو بریالي وو او زورور ښکاره شو موږ به ډېر څه لاسته راوړو دا په هغه صورت کې کیږي چې کله یو هیواد یو بل هیواد سره د یو متخاصم یو بل ډلې سره جګړه وي دا خو دواړه افغانان دي هر څومره چې وژل کېږي معنا دا ده چې هماغه ډله د خلکو نفرت دی هغوی نه نورم زیاتیږي اوس طالبان که په دې فکر وي چې د جګړې په ډګر کې به بریالیتوب لاسته راوړي خو زه په اطمینان درته ویلی شم چې په افغانستان کې یوه ډله نه ده توانېدلې چې د جګړې په ډګر کې بریالیتوب لاسته راوړي تاسو وګورئ د څلوېښت کاله جګړې روانې دي هیڅوک په دې موافق شوی نه دی چې په واک لاسته راوړي په زور باندې یا د جګړې په میدان کې دا وګټي که اوربند وکړي باور رامنځته شي دوی سولې ته رسیږي که نه وي نو هسې خبرې دي وخت ضایع کول دي
له جنرال دولت وزیري څخه په مننې د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې وړاندې نړیوالو چاپي خپرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي په دې خبري مجله کې به دا هم واوري چې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي د جګړې شکیلې خواوې باید د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي او دوی ته زیان رسول د منلو وړ نه دی په دې اړه هم اوریدلی شئ چې د کونړ مرکزي روزنتون کې یونیسف له لسکونو یتیمو ماشومانو سره د ژمنیو او نورو موادو مرسته کړې ده او په کوټه کې د وژل شویو کان کیندونکو مړي لا هم خاورو ته نه دي سپارل شوي او د هزارګانو اعتراضي پرلت دوام لري
پیواسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي الله دې سزار یا لاین کې چې دغه خصم ورته اخیستی نسونه نسو مړوله و دوی ته کالي کولای شو په څه شي کوو
د غاسبین درګر د لګې د شیخ مسیل صنعتي پارک د غصب په لور روان دی.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
و په جو 15 دقیقې د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړه وو. دوه چاپی خبرونو ته اسمت سروان کتنه کوي.
رایس ټو پیس امریکایي خبرونې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګری اړیکو په اړه لیکنه خبره کړې. د دې لیکنې سرلیک دی: د افغانستان او پاکستان د سوداګری موافقې په رڼا کې د تجارت راتلونکی څنګه ښکاري. رایس ټو پیس لیکي: د افغانستان او پاکستان د سوداګری استازو ترمنځ له څو میاشتې خبرو وروسته داسې ښکاري چې دوه هیوادونه د جنوري تر پایه پورې د تجارتي موافقې نهایي کېدو ته ورلنډ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو خواوو د مخکنۍ موافقې د مودې پوره کېدو ته یوازې یوه میاشت پاتې ده. خبرونه وایي چې په تیره موافقه کې ډېرې ستونزې وې چې له کبله تیر کال د دوو خواوو سوداګري راکړې ورکړې خورا کمې شوې. د خبرونې پر اساس افغانستان د پاکستان لپاره نه یوازې له دې نظره مهم دی چې د تولیداتو لپاره بازار دی، بلکې دا هیواد د منځنۍ آسیا د هیوادونو لپاره د دروازې حیثیت هم لري. د دې لیکنې له خپرېدو یو ورځ مخکې د پاکستان د صدر اعظم ځانګړي سلاکار شهزاد ارباب وویل چې له افغانستان سره د سوداګرۍ د زیاتولو لپاره ګامونه اخیستل شوي دي. د پاکستان دان رسپانې د راپور لمخې شاغلی ارباب د افغانستان سپین بولدک ته نږدې د چمن سرحدي شارته له یوه پارلماني پلاوي سره د سفر په مهال وویل بېلابېلې طرحې په پام کې نیول شوي چې له افغانستان سره د پاکستان د سوداګري راکړو ورکړو په لار کې خنډونه کم شي. رایس ټو پیس بیا د هغو خنډونو یادونه کړې چې افغان سوداګري د پاکستان له لارې د هند سره په سوداګرۍ کې لري. د دې خبرونې پر اساس افغان سوداګر وایي چې هند ته د دوی ترانزیتي لار ډېر واري له خنډونو ډکوي او ګرانه تمامي شي. اټلانټیک کونسل یا د اټلانټیک شورا څېړنیز انسټیټیوټ په 2021 میلادي کال کې د افغانستان بیلابیلو ستونزو او چیلنجونو لکه د سولې پروسې، د برېښنا کموالی، د جګړې په لړ کې د شویو جنایتونو لپاره انتقالي عدالت، د نوي نسل او ځوانانو رول، د افغان ملي امنیتي ځواکونو راتلونکي او د چاپیریال ستونزو ته تر جلا جلا عنوانونو لاندې کتنه کړې ده. دلته یوازې د هوا د ککړتیا موضوع ته اشاره کوو. د اټلانټیک شورا وایي چې د چاپیریال ککړتیا د افغانستان د ښارونو د اوسیدونکو چوپه یا خاموشه وژون کده. د دې شورا پر اساس د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې د هوا ککړتیا هر کال 20,000 افغانان وژني. د اټلانټیک شورا لیکلي چې د افغانستان ولسمشر د پلاستیک او ربر سوسول منع کړي او په حمامونو او نورو ځایونو کې د فلټرونو نصب اړین کړي، خو له دې سره سره د کابل په شمول د افغانستان د لویو ښارونو هوا مخ په خرابېدو ده.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د جګړې شکلي خواوې باید د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي او دوی ته زیان رسول د منلو وړ نه دی. دغه کمیسیون په ټویټر کې لیکلي دي چې د دوی د موندنو په اساس په هلمند کې پر طالبانو د هوایي برید په پایله کې د یوې کورنۍ 15 غړي وژل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د عملیاتو پر مهال هڅه کوي چې ملکیانو ته زیان ونه وړي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وی د ملکیانو وژنه د منلو وړ نه ده. دغه کمیسیون جمعه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د روان المریض میشت په 18 د هلمند په لهکرګا ښار کې پر طالبانو د هوایي برید په ترڅ کې د یوې کورنۍ 15 غړي چې درې ماشومان دي وژل شوي او 15 نور چې څلورې میرمنې دي ټپیان شوي دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې لخکېلو خو وړي چې د جګړې پر مهال د غیر نظامیانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. دغه کمیسیون په ټینګار سره وایي چې دواړه اړخونه د ژر تر ژره اوربند وکړي. لدی وړاندې د افغانستان دفاع وزارت ویلی و چې په دې برید کې طالبانو ته مرګ ژوبل اړولې او د ملکی کسانو د وژنې په اړه به څېړنه وکړي. د دې وزارت له لوري په خبره شوې خبر پاڼې کې ویل شوي وو چې طالبان د ملکی کسانو په کورونو کې ځانونه پټوي. د دوی په خبره د افغانستان دفاعي ځواکونه د عملیاتو په ترڅ کې د ملکی کسانو د خوندیتوب لپاره هڅه کوي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان بیا ازادي راډیو ته وویل
لبد مرغه طالبانی عاملین دي د خلکو له کورونو د پټنځایلو په توګه کار اخلي. ډیرو ځایونو کې چې طالبان د خلکو په کورونو کې پټ شوي مغلته عملیات نه دي کړي، خو په دې کې شک نشته چې د ملکی تلفاتو اصلي عاملین طالبان دي.
خو له بلې خوا بیا طالبان د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې پړه پر افغان پوځیانو اچوي. د دې ډلې وین ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې وویل چې دوی د ملکیانو سره د جګړې پر مهال ډیر پام کوي او د ملکی تلفاتو اصلي عاملین افغان پوځیان دي. دغه اداوې داسې مهال دي چې له دې وړاندې په زلونه د جګړې لښکېلو خواو غوښتنه شوې چې د جګړې پر مهال دی د ملکی کسانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
د کونړ مرکزی روزنتون کې د یونیسف لخوا له نه اتیا یتیمو ماشومانو سره د ژمنیو او نورو موادو مرسته وشوه. په دغه ولایت کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوی عطا الله نوري د دې کومک په اړه آزادی رادیو ته وویل
نه اتیا ماشومانو سره جمعنی لباس مرسته وشولا چې د کور ضرورت او دغه یتیمان خو کورونه هم لري چې پاغه کې چجوش د بخار سمسی کاسه قاپونه پیلې یعنی ګلاسونه او شتلی ګلاسونه بنین جوراب.
محمد ساو عبد الرقیب دواړه یتیمان دي چې اوس د اسد آباد په مرکزی روزنتون کې پزده کړو بوختي مرسته تر لاسه کړي. وای
د کور سامانو د ماشمانو جوراب جمپر بډګ بخار ول او داسې نور. مونږ ډیر خوشاله یو د یونیسف څخه ډیر مننه کوو چې مونږ ته مون سره مرسته وکړه.
مونږ ډیر خوشاله دي باندې ما اوس پورې د جمی سامان د جمپر مننه ورته دی ځکه مننه کوم چې ما ته جمپر راکاو جوراب راکاو د نور د کور سامان زموږ په کور کې نور لوخي موږ چنو څه وسام نه درلود.
د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسولین وای په کونړ کې 15 روزنتونونه لري چې اوس مهال په کې لزرو زیات یتیمان او بے سرپرست ماشومان په زده کړو بوختي چې ټول ژمنۍ او نور واړینو مرستو ته اړتیا لري.
بو سربخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په کوټه کې د وژل شویو کان کیندونکو مړی لا هم خاورو ته نه دی سپارل شوی او د هزارګانو اعتراضي پرله دوام لري. یو لس کان کیندونکو د جنوري په دریمه د وسلوالو په برید کې ووژل شول چې ټولې هزارګان وو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلی دی که هزارګان مړی خاورو ته وسپاري دی حاضر دی چې کوټې ته ورشي او له خلکو سره وګوري. په کوټې سربیره په کراچۍ کې هم هزارګانو اعتراضي ناستې پیل کړې دي چې په دې لوی بندري ښار کې کاروبارونه اغېزمن کړي دي. دا ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه راپور په دې اړه له صفی الله ستان اگزیس خاور.
عمران خان د کوټې له هزارګانو غوښتي چې که دوی د مچ پیښې مړی ښخ کړي نو دی په خپله کوټې ته ورځي، خو د حکومتي چارواکو د بدنامولو یا بلیک میلینګ ګواښ نشي منلی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان دا خبره جمعه په اسلام آباد کې د خصوصي ټکنالوژۍ زونونو د پیلولو پروګرام ته په وینا کې وکړه. د جنوري دریمه د کوټې شاوخوا 60 کیلومتره ته پروت د مچ په سیمه کې وسلوالو بریدګرو یولس کان کیندونکو چې ټولې هزارګانو وژلي او څلور نورې ټپیان کړي. په دې کې اوه تنه افغانستان هزاره وګړي دي. د وژل شویو اهل تشیع هزارګانو خپلوانو د دې پیښې پر ضد د احتجاج په توګه دا هم مړی نه دي ښخ کړي. په دې سربیره چې د دې پیښې هر اړخیزه پلټنه غواړي، ازاداره کورنۍ او خپلوانو دا شرطي ښیي تر هغو چې عمران خان نوي ورغلی او د خوندیتوب ډاډ یې نوي ورکړی خپل مړي خاورو ته نه سپاري. عمران خان د جمعې په ورځ وویل هزارګانو باندې ډېر ظلم شوی، خو که مړي خاورو ته وسپاري دی ورسره ګوري.
تو میں نے ان کو شورٹی دی کہ ہم ان کو پوری طرح
ما دوی ته پورا ڈاڈ ورکړی چې تاوان به ورکو او خا پاملرنه به پی کوو تر پرونه چې کومې غوښتنې دوی لرلې موږ ټول ومنلې لدی ستیج پرېغه کوم کنن هم خپل مړی خاور ته وسپاري زکوټی ته ورزم او ورسره ګورم
میں آج کوئٹہ جاتا ہوں لواکین کو ملتا ہوں
د پاکستان د اپوزیشن ګڼو مشرانو هم له هزاره پر لټوالو سره غم شریکی کړي او ځینې کوټی ته ورغلي د مسلم لیگ نون ګوند پیپل پارټی او جمعیت علماء اسلام مشرانو له صدر اعظم عمران خان غوښتي چې خپل لوی دی پریګ دی او زغر د دې پکوټه کې د هزاره ګانو احتجاجي پر لټه ورشي داعش یا اسلامي دولت ډلې د هزاره خان کیندونکو د وژلو مسولیت په غاړه اخیسته په کوټی سربیره د کراچي هزاره ګانو هم لوی لارې بندې کړي او اعتراض یې پیل کړي د کوټی او کراچي د هزاره ګانو اعتراضي پرلتونو په کوټه او کراچي کې کاروبارونه اغیزمن کړي د توکو د انتقال یوې ټولنې رئیس رانا اسلم ازادي راډیو ته ویلي سباندې 50,000 لارې له څلور ورځو د کراچي په لوی لار درېدلې د پاکستان د صادرونکو ټولنې رئیس وحید احمد وایي په ایثار شویو لاریو کې 400 کانتینره میوه هم بار ده چې ښایي ژر خراب شي د پاکستان د هوایي شرکت پی آی ای ویاند وایي اعتراضي ناستې د دې لامل شوې چې 150 کورنۍ او بهرنۍ الوتنې هم لغوه شي د ریل پټلیو مسؤلینو بیا ویلي د ښار دننه یا چټکو اورګاډو سفرونه لزړ سره مخ شوې دي
لاند خبرونه تم د چنند قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا خبري پیل شي د افغانستان پلاوی ټینګار کوي چې اوربند به د خبرو په سر کې وي او طالبان وایي چې د اوربند کولو تلا وخت شته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر لخ خپل هندي سیال اس جی شانکر سره د افغان سولې د دویم دور خبرو د پیل په اړه خبري وکړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي دي چې دواړو لوریو د افغان سولې لپاره د سیمې او نړیوالې ټولنې د ملاتړ پر جلب ټینګار کړی دی په بغلان کې د سړک غاړې ماین چاودنې دوه ملکیان وژلي او په یو پولیس سربېره یې څلور نور ټپیان کړي دي ډونالډ ټرمپ د جو بایډن د لوړې په مراسمو کې برخه وانخلي د امریکا برحاله ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ ټویټ وکړ چې هغه به د جنوري په 6مه د متحده ایالاتونو د نوي ولسمشر په توګه د جو بایډن د لوړې په مراسمو کې برخه وانخلي د بشري حقوقو دوه نړیوالو سازمانونو د روسي لخوا د بهرنیو جاسوسانو لیست د 15 روسانو د ورزیاتولو په مسله باندې اندېښنه ښکار کړې ده د ملګرو ملتو د بشري حقوقو اداري او د رسنیو د اساسي په برخه کې د اروپا د امنیت همکاري سازمان استازي د روسي د کارخندلې او ویلې دي چې دا ګام د مطبوعاتو ازادي او دیموکراتیک ارزښتونه محدودوي ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي د کرکټ له ډګر به یو خبر درکړو د کرکټ مهم ټیسټ میچ لوبه په استرالیا کې د استرالیا او هند ترمنځ روانه ده د دې لوبې نن درېمه ده مخکې تر دې دواړو ټیمونو دوه ټیسټ میچ لوبې کړې دي چې یوه استرالیا ګټلې ده بل هند دا ځل په دې درېمه او مهمه لوبه کې او ټاکونکې لوبه کې استرالیا 338 منډې کړې دي او ټول لوبغاړي سوځېدلې دي په لومړۍ پاڼۍ کې او هند تر اوسه پورې 193 منډې کړې دي څلور لوبغاړي سوځېدلې دي د لوبې درېمه ده کدا لوبه هر یو وګټله د ټیسټ لوبو د جدول په سر کې برشي اوس هم د ژوند رنګونه پروګرام ته مخه کوو البته د استرالیا په لوبډله کې دا یادونه هم وکړم چې کامنس دوه لوبغاړي سوځولي دي اوس هم د ژوند رنګونه پروګرام
د ژوند رنګونه
زه په هنیار سکندر زدران یم اته کله کې چې په تخنیک استاد یم
درته وایي چې څو بچی لري میرمن مو کار کوي هغه انجینر ده که څنګه
میرمن می د طب نه فارغه ده یو شخصي شفاخانه کې وظیفه لري دوه بچند یو لور می ده اته کلن او زوی می هم څلور کلن ده
تاسو ویل چې میرمن مو هم په شفاخانه کې کار کوي او تاسو هم پانتونګ استاد یست کورنۍ ژوند ته څه وخت رسیدي
پول تخنیک ته چرز ما اکثر او راز بیا تر مصبیخینه یم بیرته چې زما ته باندې پوسنی شرایط کې د کور او شخصي ژوند تنظیمول سخت دی اما موږ خپل نهایی کوشش کوو میرمن می هم هر ورځ وظیفه ته نزی
یعنی کله تاسو په کور کې کور کار کوي کله مو میرمن
بله زه خپل وان داخلم د کور په کورو کې د ضرورت په وخت کې کچې زما میرمنه نوکری وي
انجینر صاحب د کور کوم کارونه ښه کولای سي؟
بس نو د کور هر کار چې مخې ته راشي او زه پوه شم چې بل څوک نشته زه یې کولای شم، که هغه د پاککارۍ په بخش کې وي، د اشپزۍ په بخش کې وي، او حتی د ماشومانو د منزلو او نور هر هغه کار چې تاسو تصور کولای شئ چې په کور کې یوه میرمن مختبی، زه په هغه کار کې دخیل یم.
ډیر ښه. اشپزۍ کې کوم خواړه ښه پخوئ؟
مننه، ما خو دوه کله چې مستري وکړه، دې په څنګ مې چې مستري وکړه، زه یو ښه اشپز هم شوم
په امریکا کې.
په امریکا کې و د غوښه ډېره ښه پخولی شم، که کرایي وي یا نور قورمه وي او هر څه چې وي.
په یوه کورنۍ کې که چیرې پلار له مور سره یا خپل میرمنې سره مرسته ونه کړي کنه او دواړه له کوره بهر دندې ولري، څومره به دا کور جنجالي سي؟
کورنۍ ژوند یا ګډ ژوند نه هدف داده چې باید مور او پلار دواړه په کارو کې سهم ونیسي. دغه اندوال د دې ټولو کارو په منځ کې که موجوده نه وي، نو مشترک ژوند ستونزو سره مخ کیږي.
ډېره زیاته مننه.
هیله کوم تاسو نه هم مننه چې وخت مو راکړئ.